پام وکړئ خبرونو ته. د تاجکستان امنیتی سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په دریزي ورسیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی. د تاجکستان دو امنیتی سرچینو چې په امنیتي دلایلو نه غواړي نومونه یې په راپور کې یاد شي، د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته ویلي چې د حمله د یکشنبې په ورځ ماښام مهال وشوه. د تاجکستان چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنه سیف د چلن نوایي د 2023 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله تر 80 ډیر کسان چې نیمایي ماشومانو بې ځایه شوي دي. په افغانستان کې د سیف د چلن مشر ارشاد ملک ویلي دي چې د اقلیمي بحران له کبله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ژور شوی او د کورنیو د بې ځایه کېدو، د اوبو د سرچینو د ختمېدو او د ماشومانو د زده کړې د مخنیوي باعث شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو له ایرانی چارواکو سره د خواف هرات د ریل پټلۍ د درېمې برخې له لارې د لیک درالیک د زیاتولو او د افغانستان د ریل ګاډي د کارکوونکو د تخنیکي او تخصصي ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي دواړو خواوو همدارز د افغانستان د اورګاډي د تاسیساتو د پراختیا لپاره د پانګونو پر فرصتونو هم خبرې کړې. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لرې کړي چې له مخې اوکراین اجازه نه درلوده د امریکا لرې وطن ویشتونکي توغندي د روسیې په خاوره کې دننه د اهدافو د ویشتلو لپاره وکاروي. د اوکراین ولسمشر په مستقیم ډول په دې اړه خپره شوي راپورونه نه دي تایید کړي، خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې شوې طرحې په مهمو ټکو کې د اوکراین د پوځ لخوا د لرې وطن ویشتونکو وسلو د کارولو موضوع هم شامله وه. او عراقی چارواکی وایي په صلاح الدین ولایت کې پرون په 14 کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغ لست. نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او د بیان پر ازادي د زیاتیدونکو فشارونو او محدودیتونو په باب خبرې کوي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې عکسالعملونه هم پرولې دي. په افغانستان کې د جمهوری نظام تر ټولو لوی لاسته راوړنه د رسنیو او د بیان ازادي ګڼل کېدله، خو په تیرو څه باندې درویو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، دغه لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې ښکاري. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په ویلامیا کې د ځینو رسنیو پر هغو راپورونو اندېښنه وښوده چې پکې ویل سوي د پکتیا په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د عکسونو اخیستل منع سوي دي. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې له شولو سره له حاکمې ډلې غوښتنه کړې چې له خپلې دغې پرېکړې تر شا سي. دغه بنسټ ویلي د انځور اخیستل او د معلوماتو راټولول د آزاد او مسلکي ژورنالیزم یو مهمه برخه ده چې د خلکو د معلوماتو حق تضمینوي او د دولتي ادارو د شفافیت شودنې لپاره مهمه مسله بلل کیږي. تر دې مخکې په هرات کې هم د عکسونو پر اخیستلو د بندیز راپورونه ورکول سوي و چې دې موضوع هم د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې پارولې وي. ګڼو بنسټونو د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو په باب اندېښنه شولې او له طالبانو یې په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په خوست کې د درویو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي وو. په تیرو دو اونیو کې د خوست سیمه ییزو چارواکو د درویو راډیوګانو پر خبرونو د موسیقي د خبرولو له کبله بندیز ولګاوه. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي چارواکو د ژمن راډیو خبرونو ته د دې تعهد لا اخیستو وروسته د خبرونو اجازه ورکړې چې موسیقي به نه خپروي. د بې پولي خبرلانو ټولنې یا آر ایس ایف په یو راپور کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت غږ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل دی پای ته ورسوي. په وروستیو څو اونیو کې بېلابېلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول سوي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللی دي. طالبانو په وروستیو کې رسنیو ته امر کړی چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو خپرول بند کړي چې دا چاره په ډیری ولایتونو کې عملي سوي هم ده. په دې تګلارو کې یوه داده چې هیڅوک به د طالبانو د نظام پر اجراءاتو نیوکې نه کوي. همدارس رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځنګړو شنونکو نمونه ورکول سوي دي. په څو شیبو کې په دې بحث کې لملمنو سره همدا څېړو چې د دغو محدودیتونو عواقب څه کېدای سي. بیا هم 15 دقیقې بحث شرق لس په دې بحث کې ملمانی دي. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، دغه راز افغان خبریال سلیم ورور، دواړو ملمنو ته شرق لس وایم. په پیل کې ښاغلی وجدانی، تاسو تر اوسه د طالبانو لخوا په بیلابیلو دولتي ادارو کې د عکسونو پراخیستو بندیز ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
سلامونه اونې کې خیلی تاسو ته د پروګرام ملما او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته معلومه ده د طالبانو د راتک سره په افغانستان کې په ټولو برخو کې د دوی لخوا بندیزونه وضع شو. په دې برخه کې رسنۍ هغه مورد وو او هغه لاسته راوړنې وو. په تېر شلو کلو کې دوی باندې ډیر کار شوی وو او په رسنۍ کې موږ ډیر پرمختګ درلوده او د افغانستان هغه واقعي څیره خنده رسنۍ وو. همدا خبریالان وو چې په تېرو شلو کلونو کې ډېر ستونزو سره دوی مخامخ وو او بیا هم رسنۍ ژوندۍ ساتلې. د طالبانو د وروستیو پریکړې پر اساس، لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي، دا ډېر په منظم او سیستماتیک ډول د رسنیو باندې د بندیزونو هغه دوام دی چې طالبان کوشش کوي چې رسنۍ د همیشه لپاره په افغانستان کې وتړي او یا هم ټول رسنۍ د دوی په اختیار کې وي. کله چې دوی پر هغه مطلب باندې یو دوی هغه غوښتنی چې وي که چیرې د رسنۍ لخوا د دوی د حکم او فرمان په اساس کوم برنامه کوم راپورونه چې رسنۍ لخوا نشر کیږي که د دوی په طبیعت باندې برابر و نو هغه د پکار دی نشر سي، او هغه مورد هغه برنامه چې هغه د رسنۍ استقلال خي هغه وغواړي چې کوم رسنۍ یا خبریال دغه یو موضوع نشر کیږي د دوی د هغه عوامر خلاف نو دوی ته د قبول وړ نه ده. دا پرسته یو کې پیسې ز فکر کوم چې دا محدودیتونه نور هم زیاتایي او دا د رسنیو پر خلاف زبدتی وایم چې دا یو جنایت دی چې د طالبانو له خوا ترسره کیږي.
ډیر مننه ښاغلی ورور. تاسو تر اوسه نکوڅوک د طالبانو له دغو سپارښتنو یا عوامرو سرغړونه وکړي څه چلند ورسره کیږي؟ یا رسنی کولای سي په دې اړه خپل اواز پورته کړي؟ ورور صاحب، تاسو آواز ما ته نه زیاده عقل نه پیژم چې ستونزه ده که مایکروفون آن که میرم او سمسو.
زما سلامونه تاسو ته درانه میلمانه ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. خدای وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړی وي. اجازه راکړئ تر دې وړاندې چې په غبرګونونو خبرې وکړو، په اوسنیو شرایطو خبرې وکړو، د افغانستان د رسنیو وضعیت باندې خبرې وکړو. په افغانستان کې د رسنیو څنګه تاریخچه چې بدبختانه یو ډیر له تصور لري زګزاګ حالتي تجربه کړې ده، خصوصا په تیرو څلوېختو کلونو کې. دې ته لنډ اشاره ولرم. لکه څنګه چې اسلام مبارک دین یو د تعادل دین دی او همیشه پر اعتدال او برابرۍ ټینګار کړی دی، بدبختانه په افغانستان کې ترسنیو تاریخ چه تک ګورو موږ دوه ډیر متضاد حالتونه تجربه کړی دي. یا مو ډیر افراط کړی دی او یا بدبختانه ځینې حالتونه داسې راغلي دي چې پر رسنیو دومره بندیزونه وضع شوي دي چې حتی څوک په جرات سره د خپل حق د غوښتلو په پار آواز نشي اوچتولی. زه یک ډیر لری ولاړ نشم، ساده ډول لتی روشلو کلو او د اوس درې روانو کلونو پرتلنه کسر وکړو. افغانستان په تیر روشلو کلونو کې پر سنیز دګر کې زیات پرمختګ وکړ، ولی بدبختانه د ناسم مدیریت له امله دغه پرمختګ په ځینو ځایونو کې ډیر ناوړه استفاده شو. ځینې داسې ترخی خاطرې او درنی خاطرې تر شا پریښودلې چې پیوډولې د خلکو په ذهن کې د رسنیو انزور ډیر پناول ډول ترسم کړ. کی خاطرې ترې پاتې نشوي، خلکو پر رسنیو هغه ډول څنګه چې لازم او باور ونه کړای شو، یا رسنیز ډګر کې کوم رسالتونه چې رسنیزو ادارو خبري اعلانو ته ورته غاړي وو یو ډول تجارتي بڼه خپل کړه. ډېر کله پیخي لکه څنګه چې بیا غسې نه یې نکاسې د خلکو غوښتنې او ضرورتونه لکه څنګه چې اړینه واغسې تر چارواکو نه رسېدل، یا د چارواکو لاسته راوړنې هغه ډول چې وي، هغه نیمګړتیاوې چې په حکومت کې وي په هغه ډول نه بیانېدې. یعنی د په یو ډول د ډېرو کمو مادي امکاناتو په بدله کې دغه څه سانسورېدل او یا خو خرڅېدل په لوړه بیه هغه معلومات چې خلکو ورته اړتیا نه لرله، او هغه معلومات چې خلکو اړتیا لرله هغه پټېدل د پیسو په بدل کې. نو دا لامل شو چې بدبختانه په تیره دوره کې چې موږ ډېره د لاسته راوړنو دوره، د زیاتو لاسته راوړنو دوره البته په رسنیز ډګر کې بولو، دا دوره هم یو ښه تاریخ تر شا نه پرېږدي. ولې تر هغه دا په دې رسنیو په پرمختګ کې د افراط مرحله وه. اوس که راځو تیرو دریو کلونو ته، د طالب په نوم د یوې ډلې واکمنېدل او د دې له واکمنېدو سره هم مهاله په بیلابیلو عنوانونو پر رسنیو د محدودیتونو وضع کولو له لارې په یو ډول د تفریط اړخ ته لاړو. دا داسې یو حالت دی چې د انجماد حالت که ورته ووایو هم کېدای شي چې مبالغه مو نه وي کړې. په یو ډول له خلکو ټول بنسټیز بنیادي حقونه واخیستل شو چې تر ټولو مهم بنیادي بنسټیز حق یې د بیان ازادي ده. د ساينس ارزونه چې له بشریت لري هغه ته نظر وکړو، د انسان او حیوان ترمنځ یوازې همدا یو اساسي فرق دی چې انسان، حتی یو تعریف هم ورته لرو چې انسان یو ناطق حیوان دی، چې هغوی دا خدای دا صلاحیت دا جرأت او دا وړتیا ورکړي چې هغوی خبرې وکړي او د خبرو کولو هغه اساسي دلیل دا دی چې مونږ یې فهم تفهیم وکړو، مونږ خپل ضرورتونه تر یو بله ورسوو، مونږ خپل حقونه وغواړو، پر مونږ د شوي ظلم پر وړاندې غږ اوچت کړای شو. نو ښه که دغه حق چې مونږ له نورو مخلوقاتو را بیلوي، دغه اصل هم پر مونږ د بندیز
ښاغلی ورور، خو طالبان کله ناکله وایي چې د اسلامي شریعت د مخې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د خپرولو بندیز لګوي، یا هم په راډیوګانو کې د موسیقي خپرول دوی د شریعت له مخې حرام ګڼي. خو په ځینو نورو مواردو کې بیا ویل کېږي چې طالبان سیاسي اهداف لري. یعنی د طالبانو هدف دقیقا څه کېدای شي؟
خپل یادلته مسله د شریعي اصول او د شریعي ارکان اصلا نه ده. کوم څه چې د شریعت په وړاندې په نامه اوس په افغان ولس پلورل کیږي، دا اصلا د شریعت برخه نه دي. د شریعت په کوم ځای کې راغلي دي چې ته له ولس بنسټیز حقونه واخلې؟ هغه حقونه چې الله ورته ورکړي دي. په دې خو اوس عام ولس ښه پوهېږي چې کیسه اصلا څه ده. سیاسي اهداف تاسو ویلې، مهم اړخ هم دا دی کله چې پر ټولنو یو ډول استبدادي نظامونه حاکمیږي، هغوی ولس ته د ورکړې لپاره هیڅ نه لري. هغوی نه تخصص لري، نه تجربه لري، نه د ولس د هوساینې لپاره پروګرامونه لري. نو طبیعي خبره ده کله چې هیڅ د ولس لپاره ونه لري، ته باید استبداد ولري. ځکه دلته یو ډول تقابل رامنځته کېږي. که چېرته ته د چا په حق سترګې پټوي، له چا سره ظلم او زیاتی کوي، او هغه ستا په وړاندې راپورته کېږي، غږ وچتوي، طبیعي خبره دی ولانجه رامنځته کېږي. نو لوی سیاست د استبدادي نظامونو همدا دی چې که چېرته ته غواړې چې ولس ستا په ټولو رواو او نارواو سترګې پټې کړي او چپه خوله پاتې شي، باید د ټوپک شپېلۍ د دوی په سر ونیسي همیشه.
ډېر مننه ښاغلی وجدانی. د طالبانو په مشرتابه کې دوه ګونی چلند هم لیدل کېږي. په ځینو ولایتونو کې محدودیتونه پر رسنیو سته، په ځینو ولایتونو کې بیا د دوی چلند نرم دی. دا ستاسو په نظر ولې؟
په لومړي ځای کې ستاسو دغه سوال ته درسم زه غواړم سوم اورید ته اشاره وکړم. په اول کې تاسو وګورئ د طالبانو راتک سره هغه کومې وعدې چې په مختلفو برخو کې دوی کړي وو، تاسو ولې د څاغه ټول وادي دوی برعکس وو؟ دا په دې معنی ده لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکړو چې په طالبانو په منځ کې هم په دوه برخو دوی ویشل شوی ده. دا چې کله هغه اوج ته رسیږي او د دوی ترمنځ هغه اختلاف رسنیز کیږي، دی ته موږ وخت ته اړتیا شته. بل خوا ته تاسو ګوري کله چې په یو هیواد کې قانون نه وي، د قانون حاکمیت نه وي، پخوا په نظام کې هر څه چې و موږ پر رسنیو په برخه کې ځنه قوانین درلوده، هغه قوانین چارواکي او مسؤلین دې ته اړ کول چې قوانین ته احترام وکړي. او در رسنیو پر خلاف زه دې باندې هم اشاره کوم چې پخوا نظامو کې هم ستونزه وو در رسنیو په برخه کې، خو کوم ستونزه چې اوج ته رسیدلې اوس د ناظم اوس کوم حاکم نظام په حکومت باندې دا قانون هر سره کېږي، دا په هیڅ نظام کې هم دغسې نه دی شوی. او بل خوا ته چې دلته هیڅ قانون نه وي، نو دلته د جنگل قانون حاکم وي. لکه تاسو اشاره وکړه، تاسو ګوره په ځنه موارد او په ځنه ولایاتو کې یو رقم ته قانون دی، چارواک یو رقم ته در رسنیو سره برخورد لري، او په ځنه ولایاتو کې بل رقم ته بیا د دوی برخورد ده. دا په دې معنی دی ولې چې قانون نه وي، هر یو کس، هر یو مسؤل کس، موږ ځنه خبريالانو سره په تماس کې یو، تاسو ګوره په ځنه ایاله او ولایاتو کې دوی خبريالان غواړي او ورته وایي چې دا راپور تا د کوم ځای څخه نشر کړ، ولې د ما څخه اجازه نه دی اخستی. خبريالان توهینی، خبريالان تحقیری، او په ځنه مورد کې دوی ته دوی سره فزیکی برخورد او فزیکی چلن هم سوای ده. دا په دې معنی ده چې هر یو قومندان او هر یو چارواکی د پخوا په څیر خبريالان غواړي، هغه تهدیدی، هغه مجازات کوي. نو د یو قانون نشته در رسنې په برخه کې که څه هم خاول مجاهد په قرار داوځي ته وایي چې رسنې په برخه کې کوم قوانین چسته، هغه ته ځنه تعدیل پر اوستو سره د قانون برته په افغانستان کې عملي کیږي. خو تر اوسه پورې درې کاله وته د قانون تر اوسه پورې تعدیل نشو او د قانون خپور نشو. دا یو سیاسي برخه ده چې طالبان غواړي د سیاست پر اساس څورته شریعت نوم ورکړي. تر اوسه پورې چې کوم قانون د دوی لخوا اجرایی شوی ده، ورته شریعت نوم ورکړل شوی دی، او دې تر شا دوی سیاست، کوم سیاست او پالیسی د دوی حکومت لخوا چې خپریږي، هغه سیاست دوی تعقیبوي. زه تاسو ته د بیلګې په توګه وایم، تاسو ګورئ دوی خبريالانو ته وایي دوی یو مخصوص کمیټه لري رسنیو لپاره، تر څو پورې چې دغه مخصوص کمیټې نه څه ځنې کسان د مختلف ادارات پکې غړي دي. د دوی لخوا حتی کله چې تاسو یو ملما هم تلویزیون ته غواړئ، کله چې هغه په بحث کې ګډون کیږي، د دوی لخوا څو پورې سهاغه مشخص کس اپروف شوی نه وي، دوی ورته اجازه نه ورکړي چې پر رسنۍ کې خبره وکړي. او بل خوا ته دوی ته معلوم هم ده چې رسنۍ په یو جامعه کې څومره قدرت لري. تیر نظام هم یوازنی د فکر کوم د سقوط لامل هغه غلط راپورونه او هغه اندېښنه چې خلک ته دي ته حاضر کو، او د طالبانو هغه ناشته چې کله د دوی په صلح په کانفرنس کې د خلکو سره واده وکړو، موږ د رسنۍ لخوا ولید او خلک د دې انګیزه پیدا شو چې دوی مکمل تغییر کړي دي. د دوی ورځ په خواني نظام او اوس نظام کې ډیر توپیر شته، او موږ ولید د تیر دې کال وته خو د دې په برخه کې هیڅ تغییرات نه راغلو. نو دا یو سیاسي اهداف ته، سیاسي اهداف ته رسیدو لپاره ایمون یوازنه ستونزه دا ده. زه فکر کوم چې دا به ټول تلویزیونونه په آینده کې دوی پر رادیوګانې به تبدیل کړي.
ډیر مننه ښاغلی سلیم ورور. په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون هم ظاهرا فعال دی. دغه کمیسیون د دغه مواردو د څېړلو صلاحیت څومره لري؟
بله، زه غواړم په دغه برخه کې خپله شخصي تجربه در سره شریکه کړم، د دوی صلاحیتونه او د دوی وړتیاوې، د دوی کاري ساحه چې څومره پراخه ده. زه چې 2021 له اکتوبر نه، له اګست نه البته وروسته، کله چې زه لا هم په افغانستان کې له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره فعال وم، نو زما میلمانه اکثره طبي خبره ده په افغانستان کې د نن خلکو سره دا اندېښنه وه چې که چېرته د روانو ناخوالو په خلاف غږ اوچتوي او سره برخورد کیږي، نو زما به اکثریت میلمانه له بهر نه ول، د سکایپ له لارې او دا په ټلویزیونی خبرونه کې را سره ول. زه ور وغوښتل شوم د استخباراتو لخوا ورسره کېناستم. زما ټلیفون یې مانه واخست او هغه میلمانه چې د واتس اپ لارې ته بلنه ورکړې و له دوی سره مې موضوع شریک کړې و سوالونه مې ورسره شریک کړې و او بیرته مې د هغه خبرونې لینک هم د همدغه واتس اپ لارې لګلې و. کله چې دغه خبرونې ته به خبره دوی لوړاندې لیدلې وي ټول ټکي ورسره یاداشت و. په انفرادي ډول هر خبریال دوی ورغوښته دی او ترې همدا غوښتنه شوې ده چې که د افغانستان د نن موږ شنن کې لرو څه اړتیا ده چې ته له بهر نه په خبرونه کې میلمه ولري؟ آیا دا د نظام د تخریب یوه هڅه نه ده؟ هلته زما ځواب دا و چې که افغانستان کې د نن یو څوک په جرات سره د خپل حق لپاره غږ وچتوي طبي خبره دغه عکس العمل سره مخ کیږي نو په څوک دې ته نه حاضرېږي چې هغه ډول سپینې خبرې وکړي لکه څنګه چې دي یوې رسنۍ رسالت جوړېږي مسؤلیت جوړېږي خلک یې واوري او تر خلکو یې ورسي. نو وروسته وروسته بیا دا موضوع بیخي یو ډول قان خلک کله دې وروسته میهمانه را وکړي دا به دوی اپروف وروسته د دوی له پاره حساب د دوی له خال د ورکل شو یو لیستونه له مخې باید راغوښتل شي. نو هلته طبیعي خبره ده زما او دوی ترمنځ مکالمې په ترڅ کې فزیکي برخورد وشو. کله چې بیرته همدغه د رسنیو د ملاتړ ادارو ته ما مراجعه وکړه او د خپل حق لپاره مې غوښتنه وکړه چې دا خو نو یو ډول ناسم کار دی ځکه چې زما رسنیز مسؤلیت جوړې ده چې زه باید دا کار وکړم او ما له خپل حق دفاع کړې ده ولې په مقابل کې باید زه سپک شم ولې باید زه ووایم؟ ما لپاره یو وړاندیز لر چې آیا تاسو غواړئ په دې موضوع پلټنه وشي؟ ما وی هو ولی که امکان لري دا کار دی وشي وای کوم لمون سره چې د کمیټي کوم د څار غړي دي زمون په پرتله دغه تل درنه ده او کله چې پریکړه هم کی ته وی خبره د ستا په حق کې بنوي نو موږ یوازې کولای شو ستا په حق کې چې څه شوی دي دا پیښه له ځان سره ثبت کړ تر دې زیات که تاسو واړی دا تاسو ته ستونزه جوړوي. نو ما هلته دا درک کړ چې په افغانستان کې اوس په نوم د رسنیو د ملاتړ بنسټونه فعال بنسټونه د دوی څومره دی او د دوی فعالیت څومره ماده
ډېره مننه ښاغلی وجدانی. دغه ستونزو ته په پام داس یو بنسټ یا داس یو ارګان ست چې پر طالبانو فشار راولي چې ل خپل دغه محدودیتونو لاس واخلي؟ وجدانی صاحب آواز ما اوري؟
افغانستان کې دننه خو تاسو ګوري حاکم نظام ده، دوی خپل قوانین لري، خپل مقررات لري، خو د افغانستان نه د باندې یو وطني هغه بنسټونه چې د رسنیو ملاتړ ته لکه څه تاسو آر اس اف ته اشاره وکړو، سی پی جی دی، همدغه نور نهادونه چې د هغوی د رسنیو ملاتړ دي، هغوی هم خپل کوششونه په قرار ډول کړی ده او د طالبانو څخه هم غوښتنه کړې ده او نړیوال څخه هم غوښتنه کړې ده چې طالبانو باندې فشار راولي چې دوی رسنیو پر خلاف کوم کړنې چې دوی تر سره کوي، کوم قانون چې دوی له خوا تطبیق کیږي، د ازادي بیان ته پکار دوی احترام وکړي. خو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې هیڅ دغه کوم توپیر نه وینو او ورځ تر بل لکه څنګه په نورو موارد کې د دوی محدودیتونه ورځ تر بل په ډیرو دي، د رسنیو په برخه کې هم دوی اوسه پورې کوم داسې شاتګ نه دی کړی. او بل خوا ته د هغه بشري حقوق نهادونه دي چې هغه هم کولای شي چې دغه د خپل لارې رسنۍ باندې طالبان باندې فشار راولي. او ټول نه مهم موضوع دا ده زنه نهادونه چې چاوي په تبعید کې کار کوي او اندغه سي زنه رسنۍ دي چې هغه د افغانستان نه باندې کار کوي، دوی هم کولای شي لکه دا استاسو کوم خبرونه ده اندغه سي نور رسنۍ سره موږ سره بحثونه لرو، د دې لپاره هم کېږي چې طالبان باندې فشار راوړل شي او اندغه سي هغه نهادونه ملل متحد چې افغانستان په برخه کې دوی کار کوي نو هغه سره په کار دي دا نهادونه تماس ونیسي. چې د دې لپاره هم زه فکر کوم چې فشار په توګه وکول شي طالبان دې ته اړ کې چې رسنۍ پر خلاف کوم بندیزونه د دوی لخوا لګول شوی دي، رسنۍ ته د درناوي او احترام ولتي او هغه بیان ازادي په واقعي ډول په افغانستان کې په کار تمثيل شي.
ډېر مننه ښاغلی ورور. طالبانو په وار وار اطمینان ورکړی چې رسنۍ په افغانستان کې پوره ازادي لري او پر زیاتو مسایلو راپورونه ورکولای شي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ښاغلی زه غواړم د افغانستان د اوسني رسنیز وضعیت په اړه چې طالب څه وایي او څه کوي توپیری ډول پلنډ ټکو کې ورته اشاره وکړم. هغه چې د طالب پراپاګاندا په یو ډول مارکیټینګ او تبلیغات ورته کوي جواز لري. هغه چې د طالب د فعالیتونو مثبت انعکاس ورکوي، هغه د یوټیوبرانو لالارې دی، هغه د سیمه ییزو رسنیو لالارې دی، هغه په سوشل میډیا پلیټ فارم دی، هغه جواز لري. هغه چې د طالب د هغو کړنو برا زندگی یا ارزښتونه بیانوي چې په یو ډول طالب مانویت او مادیت خوندي کوي، هغه هم تصویر جواز لري، هم فعالیت جواز لري، او هم هغه خبریال ډیر اعزاز لري په افغانستان کې. درنه ولی بدبختانه پرختنی ډول دی رسنیز رسالت کوم مسولیتونه چې باید تر سره شي، نه رسنی لوغو صلاحیتونو څخه برخمن دي او نه هم دوی اجازه ورکوي چې هغه ډول فعالیت وکړي شي. زه پلان ورکو چې واړم کچیر ته غواړو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د بیا واکمنیدو یا د رسنیزو سنگرونو د بیا فعالیتو او د ولس د غږ د بیا رساو چتولو لپاره کار پرختنی ډول کار وشي. زه فکر نه کوم د واکمنې ډلې په خټه کې داسې څه وي چې په هغه کې د تغییر راشي یا داسې وارونه وي چې هغوی په یو ډول دې ته آماده او چمتو کړي چې دوی ګواکې نرمښت وښي. په ټوله کې افغانستان او د افغانستان اوسنی نظام بدلون ته اړتیا لري، یو رښتینی حقیقي بدیل ته اړتیا لري، داسې واکمنو ته اړتیا لري چې د ولس بد نه وي، د ولس پرای وي، د ولس ملاتړ وي او په یو ډول ولس پرښتینی ډول هغه څه چې ولس حق لري هغه وړاندې کړي.
ډېره مننه. شغلی وجدانی، طالبان له څه ډار لري، له څه بیریږي چې دغه ډول محدودیتونه پر رسنیو لګوي؟
د طالبانو یوازنۍ ډار دا ده، تاسو ګورئ په لومړي کې خو دوی په اول سر کې دوی وایي چې رسنۍ د دنو چارواکو لخوا حتی رسنۍ ته دښمن خطاب کېده، لکه رسنۍ دښمن په څیر موږ سره عمل کوي. کله چې تاسو هغه مثبت کړنې نړیوال ګوري هغه رسنۍ لخوا خپرېږي، نو دا په دې معنا دی زه دلته په امریکا کې ژوند کوم، دلته زنه کسانو سره زه وینم دا کوم یوټیوبران چې د طالبانو تر حکومت لاندې د دوی لخوا هغه ځنه نمایشي پروژې هغه قانون چې کیږي او د دوی لخوا نشر کیږي، خلک دلته د افغانستان نه باندې داسې تصور ورته پیدا کیږي چې افغانستان در پرمختګ په لار روان ده، افغانستان کې دا کارونه کیږي. دا یو مثبت کړنه ده چې دوی د یوټیوبرانو لخوا هغه کسان چې د افغانستان نه باندې دوی ګوري او هغه حقیقت چې په افغانستان کې اوس تر سره کیږي د دوی لخوا په مختلفو برخو کې په ځنه موارد کې تاسو ګوري هغه نه تصویرونه اخستل کیږي، هغه نه ویډیوګانې اخستل کیږي. کله چې هغه د رسنوي باندې نشر کیږي دلته د باندې خلک چې ګوري هغه حقیقتونه دي چې دلته نړیوال ور باندې پویږي په افغانستان کې څه تیریږي. د طالبان د ډار هندینه د څه شي حقیقت ته په افغانستان کې حقیقت تیریږي، هغه خبرونه کې چې په واقعي ډول نشر شي نو خلک به پویږي چې افغانستان کې د نن حقیقت څه شي ده. دا یو ځنه ادارې د طالبان دی نه دار لري چې د چوني شي چې لسنې نه خو هغه حقیقتونه خپل شي. او بل خوا ته د دوی چارواکي کله راضي او په میډیا باندې دوی خبرې کوي مونږ په یو دی باندې بل ورځ ما یو ویډیو دی دوی حتی د قران هغه ابتدایي سوره هم د دوی د یو چارواکو لخوا کله قرات کیږي په مناسب ډول هغه تاقی سوره د دوی لخوا نه قرات کیږي. خلکو ته داس تصور پیدا کیږي چې دا هغه کسان دي چې ځان ته وایي چې موږ شریعت راوستي دي، موږ اسلام راوستي په افغانستان کې، خو په حقیقت کې دوی هم خپل ستونزې لري. نو دا هغه حقیقتونه دي او په ورسته کې تاسو ګورئ په افغانستان کې کوم ناامنی چې اوس په افغانستان کې دا هغه موضوعات دي کچیرې د رسنۍ لخوا خپور شي نو دلته افغانستان کې د باندې هم خلک دي حقیقتونه باندې پوهیږي چې دا طالبان ډېر سخت دي موضوعات نه ډالري.
بله ډېر مننه. شغلی ورور وخت ډېر کم دی که په لنډو کې راته وایي چې په افغانستان کې فعال رسنۍ چې دا مهال نشرات لري پر کوم مسایلو راپورونه ورکولی شي، پر کوم مسایلو نسی کولی؟ ورور صاحب آواز ما اوري؟ مهرباني.
ستاسو آواز ښه زما غږ ته دی؟
وو سم سو مهرباني.
زما عرض دا دی چې افغانستان کې د نن چې څه د رسنیز فعالیت په نوم اوس موږ وینو دا
ل سیستماتیک سناریو پرته نور هیڅ هم نه دی. طالب لپاره لا بیګری ده او د رسنیو په نوم حتی کېدای شي وایي یو تور داغ دی. مسؤلیت له هیواد نه بهر رسنیو ته او له هیواد نه بهر هغو رسنیزو فعالانو ته چې په سوشل پلیټفارم مخکې دي.
ډیره مننه.
د اوسنیو حقایقو څخه پرده پورته کول هم مسؤلیت دی او باید
ډیره مننه ژوندۍ اوسې ستاسو آواز پری پری راځي 25 دقیقې بحث مول ازادي راډیو اورید لمیل منو مننه چې په بحث کې